پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم وړاندې اورئ چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې طالبانو د ځینو پرمختګونو خبري کوي. طالبانو ویلي هغه 15 طالب مشران چې په 2015 کال کې د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي اوس په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبري مخته یوسي. په یو بل مطلب که هم آوری چی ده افغانستان یو شمیر سیاسی گندونه وی ده ولس مشریز و انتخاباتو پر نگدی که دو سره پدی هیواد که بیلا بیل ناست یا غنده پیل شویدی. تر هر چه مخ که به خبرونه وارو صالح محمد صالح خبرونه جور کری.
د افغانستان ولسم مشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نور موضوعاتو خبرې وکړې. په هلمند کې یوې ترافیکی پیښې شپږ کسان ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو د افغان قواوو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې په حواله د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ښاغلي ووټل وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا اعلامیه وایي چې په دې کتنه کې د جنرال جوزف ووټل ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د دې شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي ووټل ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دی د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه پورته کړي. یو نوې سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2018 کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هېڅ یو هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوې دي. په هلمند ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان سوې دي. د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ټکر نن سهار د ګریش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لوی لار سوی دی. د پوینا یو ټیلر له یوه سراچه ډوله موټر سره ټکر سوی او په پیښه کې شپږ واړه ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د یوه ټپي روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل هرات پر لوی لار وخت نا وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ یا هم د سړک د خرابوالي په نتیجه کې ټکرونه کیږي. په داسې حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. په پام کې د راتلونکي دوشنبه د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا د بندیزونو عملي کېدل رسمن پیل سي. دغه بندیزونه وروسته له هغې بیا لګول کېږي چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. خو د تهران د تیلو لوی مشتری چین په څرګنده ژمنه کړې چې د دې موافقې درناوی به کوي او ویلي دي چې د واشنگټن له خبرداري سره سره به د ایران د تیلو واردولو ته دوام ورکړي. امریکا بیا خبرداري ورکړي و که چیرې چین له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکړي، په امریکا کې به چینایي کمپنۍ له کاروبار څخه منع سي. بلخوا په آسیا کې د ایران دو نورو مشتریانو جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو رانیول بند کړي دي. د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړ د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شویګو پرون له خپل یوناني سیال سره د کتنې پر مهال وویل اروپایي ټولنه او ناټو باید د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن د وتلو عواقب وارزوي. دغه تړون د امریکا د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن او د پخوانی شوروي اتحاد رهبر میخال ګورباچیف ترمنځ لاسلیک سوی و. د روسیې دفاع وزیر شویګو وویل داسې ښکاري چې په اروپا کې هر کس دا درک کوي چې دغه پریکړه به په اول ګام کې د اروپا لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان کړی او تورې لګولی چې روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیا دا تور لګوي او وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو ځینې جنبې دغه تړون تر پښو لاندې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استنبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلورو نورو مرحلو کې لا پراخسي چې تر 2023 میلادي کاله پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اتلانتا د هوایي ډګر دوه برابروي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالېدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري افغان حکومت او په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د ماسکاو د غونډې لپاره چې د افغان سولې په اړه به وي چمتووالی روان دی. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شوي وو د سولې د خبرو د مختولو لپاره د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. په یو بل مطلب کې هم اوري چې د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د یو کاندید په رامنځته کولو باندې تر غونډې کړي دي. د حزب اسلامي ویان په دې اړه وایي
اگر احزاب جهادی و مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
د برښنایي تذکرو د ویش اداره هم د تذکرو د ویش له تازه حاله موږ خبروي.
په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 3000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د موسکو د غونډې لپاره د چمتووالو خبره کوي، طالبانو تازه د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. د طالبانو ویاند اسوشیټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې په ګوانتنامو زندان کې بندیانو په 2015 کال کې راخوشي وو اوس د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي او د سولې خبرې به مخته وړي. د طالبانو ویاند داسې وخت خبره کړې چې د امریکا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو ځینو مشرانو سره هم لیدلی او تر هغه وروسته پاکستان د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالغنی برادر را خوشې کړ. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله ستان اگزه سب تاسی او دا ازادی راڈیو او ریدون تر سلام پا ورانده که اولو سر افغان چاروکی وی چه تربل هر وقت زیاد نن سبا دا افغانستان دا سول لپارا حدسی تیزی شوی دی او هیلشتره چه دا چلور لسیزو جگره پا افغانستان که پای تورسی گی دا افغانستان دا برانده چار وزارت وی چه دا مسکو دا ناسی دا چرنگوالی او دا ترسرکی دو دا نیتی پارا دا کابل او مسکو ترمنز خبری روانی دی دا غشان مخ که تر دی د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم په څو هیوادونو ته سفر کړی و چې په هغه کې پاکستان، افغانستان، متحده عربي امارات شامل ول او دغه شان دی په قطر کې هم هلته تللی و او د طالبانو سره یې خبرې کړې وې چې دغه خبرې امریکایي چارواکو هم تایید کړې وې. اوس په دغسې یو حالت کې طالبانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی دی چې د دوی 15 تنه چې د ګوانتانامو زندان څخه خوش شوې دي، الته د قطر په دفتر کې دي، د سولې پلاوی کې شامل شوی او د غسول خبرې به د افغان حکومت سره دوی پر مخ بیایي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی چې دغه 15 وسلوال طالبان د بوبریکټال په نوم د یو امریکایي سرتيري د خلاصون په بدل کې خوش شوی دي چې اوس مهال الته په قطر کې دي او خاخلی مجاهد دغه موضوع په داسې حال کې ویل دي چې مخکمه هم ویل چې د افغان سول لپاره افغان چارواکي وی تربل هر وخت هلی ډیر شوی دي، خو لیدل شي چې د مسکو ناسته چې په نږدې ورځو کې به په مسکو کې جوړ شي تر کومه پرې دغه خبره په حقیقت بدلوي. یا رښتیا هم افغان چارواکي او طالبانو چې ویلي دي چې په دغه ناسه کې به ګډون کوي، په دغه ناسه کې به ګډون وکړي او کنه، او دغه خبرې به څومره نتیجه ورکړي. بلستان کې
بله مننه کوم اجمل تورمانو چې د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې و موریدل چې کسام افغان حکومت وایي چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره هڅې کوي او د هر ډول هڅو هرکلی هم کوي. طالبانو تازه ویلي دي چې د دوی 15 پخوانی چارواکي چې د ګوانتانامو له زندانه راخوش شوي وو اوس بیرته د قطر له سیاسي دفتر سره یوځای شوي دي، د دوی له دفتر سره او هلته به له دوی سره وي څو د سولې خبرې مخته یوسي. دوی دغه وخت د سولې د خبرو مخته وړونکو کسانو د معرفي کولو خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی و چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره دوی ته مشخص کسان ور معرفي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په رانګدي کېدو سره په دې هیواد کې بیلابیلې ناستې او غونډې پیل شوې دي. دوی وایي که څام تر دې دمه په سرګندول کوم ځانګړي انتخاباتي ټکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیلو ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو ناستو لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته نږدې نه میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې دغه انتخاباتو ته د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ پر ائتلافونو او یوځای کېدو هم بحثونه پیل شوي. یو شمیر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دبه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ نه دی رامنځته شوی، خو په اړه یې د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه او ډلې په ګډه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یو کاندید وړاندې کړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي ته هم تاکید بریس کی اگر احزاب جهادي د مجموع و غیر جهادي کې در افغانستان صاحب نفوذ هستند بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
خغلی ارشد وای له بیلابیل غوندون او ډلو سره خبرې پیل شوې خو تر دې د مې کومه نتیجه نه دا ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهور رئیس ټاکنې بعد د 1499 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهور رئیس د ټاکنو محلي ویش تیار کړی دی خو نوموړي د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان نه کړه. په افغانستان کې د جمهور رئیس تیر وار انتخاباتي بهیر د درغلۍ او د اداو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د راپورونو په اساس د حراست او ثبات شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي د سیاسي احزابو لوی ملي ائتلاف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حنیف اتمر هغه ګوندونه او اشخاص چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو نومان د وړاندې کولو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې په اوسنی حکومت کې وروستۍ استفاګانې هم د دې گواهی ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل شوې دي. تازه لوی ملي ائتلاف او جمعیت اسلامي ګوند هم په یو ناسته کې د جمهور ریاست پر انتخاباتو بحثونه کړي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نومان په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي، خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکي نظام په جوړښت او کړنلاره بحثونه شوي دي. بلستان اکسپ
ډیره مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وصل وسال وی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د سمنګان ولایت په کروندګرو 200 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د دې وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه او 400 ټنه کیمیاوي سره د یاد ولایت په 400 کروندګرو ویشل کیږي. ښاغلی استمی وایي په شپږو ولسوالیو کې هر کروندګر ته 50 کیلوګرامه تخم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکول کیږي چې په دوه جری بزمکه کې به وکرل شي. د په خبره دغه مرستې د سلویخ سلنه سبسایډي په نظر کې نیولو سره کروندګرو ته د نږدې 2000 افغانۍ په بدل کې ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په چین کې د افغانستان د وارداتي توکو نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان جوړ قالینونه، زعفران، قیمتي ډبرې او وچ او تازه میوه نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی قوقندي وایي د دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او د نورو هیوادونو له سوداګرو سره د تړونونو لاسلیک کول دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. هند او چین ویلي له ایران څخه د تیلو اخیستو ته به دوام ورکړي. دوی داسې وخت دغه خبره کړې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، پر ایران د امریکا دغه بندیزونه کله جاری کیږي او هند او چین څه ویلي دي؟
بل ستنې صاحب، شپږ ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه جاری کیږي. خو د ایران د تیلو دوسترو پیرودونکو چین او هند واشنگتن له غوښتنې سره چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي مقاومت کړلی، او دوی داسې استدلال کوي چې په نړۍ کې نورې کافي منابع نشته چې د تیلو ځای ونیسي. واشنگتن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته لګولي چې دغه نوې هم د دې لړۍ یوه برخه ده. البته چین چې د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی په ښکاره ویلي چې دغه تړون درناوی کوي او د واشنگتن له ګواښ سره سره به له ایران څخه د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي. واشنگتن البته ګواښ کړی چې هغه چینایي کمپنۍ به چې د امریکا له بندیزونو څخه سرغړونه کوي د امریکا له مارکیټونو څخه بې برخې کړي.
مننه. یو څه توی چې چین او هند پوس وخت کې څومره تیل له ایران اخلي؟
چین د ورځې له 500 تر 800 میلیون بیرل پورې او به تر 800 بیرل پورې تیل له ایران څخه واردوي چې ارزښت په میاشت کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر دی. د چین اقتصادي قدرت په پام سره چې په نړۍ کې له امریکا وروسته دوهم ځای لري، د نورو هیوادونو په نسبت د امریکا د عکس العملونو زیاته پروانه لري او پیکینګ هم په اوس وخت کې له واشنگتن سره د سوداګرۍ په یو جګړه کې ښکیل دی. هند د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی چې له تهران سره یې په عنعنوي توګه ټینګې اړیکې ساتلې دي. د امریکا د بندیزونو په اړه د هند رسمي دریځ دا دی چې یو اړخیز بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي لګول شوي په رسمیت نه پیژني. نوې ډلې په دې وروستیو کې له واشنگتن نه غوښتي چې له ایران څخه د تیلو د وارداتو د بندولو په برخه کې دي له دغو بندیزونو مستثنا شي چې وکولی شي له دې هېواد تیل وارد کړي. هند بیا په یو حساس وضعیت کې ځکه دی چې د خپلو اړتیا وړ تیلو په سلو کې اتیا یې له ایران څخه واردوي. د هند یوې دولتي سرچینې رویټرز ته ویلي چې نوې ډلي واشنگتن ته ویلي چې د تیلو لوړو بیو او مخ په زیاتېدونکو لګښتونو ته په پام سره په نږدې راتلونکي کې نشي کولی چې له ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي. د سرچینې ویلي چې له ایران د تیلو واردات ځکه نشي بندولی چې بدیل منابع ډېر ګران دي.
یو څه راته وي د ایران تازه دریس خو په دې اړه څه یعنی نه دي ویلي که څنګه، ځکه چې پخوا خو دوی ډېر حساسیت ښودلی و د تیلو په مسله کې.
ایران تر اوسه پورې په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې د تیلو تولید ته به د پخوا په څیر دوام ورکړي او دغه بندیزونه چې امریکا پر دې هیواد لګوي هغه له ټولو هغه منل شوو قوانینو او نورمونو سره په تضاد کې دي. ځکه چې ایران وایي دغه بندیزونه چې امریکا لګوي دا غیر قانوني دي، ځکه چې تر اوسه پورې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې د انرژي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څېړنې کړي ویلي دي چې ایران تر اوسه پورې د تړون ته وفادار پاتې شوی او خپل ټول هغه شرطونه چې په دې تړون کې دي هغه منلي، خو واشنگتن په یو اړخیز ډول له دې تړون وتلی او د دې تړون نور لاسلیک کوونکی دیتا وفادار دی او وایي چې دا تړون موږ ساتو.
ډیره مننه نور یاسنوري و چې د هند او چین د یو تازه دریس څخه موږ ته خبرې کولی. هند او چین ویلي له ایران څخه به د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصری به ل اجمل تورمان وورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشان د مسکو د غونډې پاړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو د ستونزو درغلیو او بې کفایتیو بل اړخ چې زموږ ولسی نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو براله مخالفت دی. ورسپانې لیکي دغه مخالفت خپل دلایل لري، اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه د دغه ټکر درنه بیا هم ولس ادا کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډیره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره لانجا بیا هم د درغلیو او بې کفایتیو په سر ده او پایله یې بیا هم دا ده چې له وچو سره به لانده هم سوځي. دای وړاندې په سرمقاله کې لیکي که د انتخاباتو د کمیسیون نظر لیکيږي هغه صندوقونه به هم اعتبار پیدا کړي چې په کورونو کې ډک شوي دي، او که د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون نظر عملي کیږي معنا دا چې له بایومیټریک سیستم نه بهر ډیره پاکي رای هم باطلیږي. هیواد دولتی ورځپاڼه بیا د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلی چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د قانون پر رڼا کې د رایو پایلې اعلان کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دښمن هڅه کوي چې د خپلو کسانو په واسطه د انتخاباتي پروسه باطله او نه منونکي وښيي، نو ځکه باید انتخاباتي کمیسیونونه د قانون له مخې عمل او په دې توګه د خلکو امانت ته چې د ولس پاکې رایې دي درناوی وکړي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې د مسکو د غونډې په اړه هم لیکلی دي. د مطلب لیکوال لیکي پر طالبانو د روسیې د فشارونو په نتیجه کې طالبان به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې په دغه غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین او امریکا هم ګډون ولري او دا تل به د افغانستان د سولې په اړه رغنده پریکړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په محوریت ترسره شي. په سر مقاله کې راغلی ټاکل شوی چې په روسیا کې د سولې لپاره غونډه جوړه شي. په دې اړه خبرې روانې دي او د کابل او مسکو ترمنځ همغږي پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي ټولې هڅې روانې دي چې که خدای کول تر څلوېښتو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې سوله راشي او موږ له دغو خبرو ملاتړ کوو.
د افغانستان د نفوس او د احوالو د ثبت مرکزی دروي تر اوسه 33000 افغانانو تبریخنی تذکری وشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویان روح الله احمدزی ازادي رډیو ته ویل ډیر ژر به د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم پرانستل شي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې د بریښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او د تذکرو د ویش د بهیر په اړه ورنه پوښتنه کړې.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په دیارلسمه رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلاد نواب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته د هغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په هغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل، کارت چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33000 تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 33000 افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز څه باندې 40000 فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژندپاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوې دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولی موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو قونسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته هم اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي. یعنی ټاپه وخل کیږي، سټم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي، نور هغوی نشي کولی د کاغذي تذکرې نه استفاده وکړي. فلهذا دلته یوازې دوی کولی شي چې هغه
الکترونیکي تر دې په هغه کاغذي تذکرې باندې ځینې کسانو معاملې کړي دي، مثلا جایدادونه یا نور موضوعات، هغه بیا څنګه کیږي چې دا تذکره باطله اعلانیږي؟ نو بیا دا ستونزه نه راولاړوي؟
دا حقوقي ستونزه ده د هغوی ترمنځ، اما موږ نه شو کولی په عین زمان کې یو شخص دوه تذکرې ولري. درست کله چې دوی خپله تذکره موږ ته راوړي هلته موږ سټامپ ورباندې وکړو، دوی نشي کولی چې تر کوم چې پرې دوی خپل قراردادونه او دا شیان کړي دي هغه کولی شي یا د محکمې په حضور کې یا هم نورو رسمي اداراتو ته که چیرې دوی کومه رسمي معامله ولري کولی شي دوی خپله تذکره وروړي او دلیل هم دی چې ما الکترونیکی تذکره اخیستی و زما دا تذکره باطله ده او وروسته له دې نه زما الکترونیکی تذکره د ارزښت وړ دی د قانون پر اساس باندې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې یا د سبته احوال د ادارې ویاند روح الله احمد زیو د تذکرو د ویش له تازه جزئیات موږ خبرولو.
ستاسو له پیغامونو
لوگر ولایت خود ولایت صحا لوگر ولایت کی کمانڈانہ پواخ بارہ میں لگو شکایت لس بجے رسنت شروع کی لس بجے معمولین لس بجے شروع کی لس بجے اور نہ جیو ہم کار نہ کہیں اور بس اور تو دری توای نو روس ترا ساو چوکی جان خالی او دی نه دول سبجو پر بیا مړی او سیاست د بجې شروع کی تا کومندانه کې ډیر درغلی روانه ده سره کار نه کیږي او مونږ یو انزاد او درې ورځې زیو راځي تاسو نه مننه وسلام.
سلام علیکم امادات د ازادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزه نه